د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر منوریدونکو تر 3 بجو په دې یو سات خبرونه کې د ازادي پڅپو کې پروګرام خبريږي په دې پروګرام کې سفی الله ستانګزای کوربه ده خو لاغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د اروپای ټولنې جګپړای استازي جوزف بورل وایي چې په افغانستان کې پرنجونو او خځو د لګیدلو محدودیتونو د لری کولو لپاره د هڅو پترڅ کې د طالبانو ترمنځ لخپل منځي اختلافونه باید کار وختل شي خغلی بورل پروند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغونډې ورسته په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپای ټولنې ته په افغانستان کې لخځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د انجونو او خځو لکار او زده کړو سره مخالف دی خو نور مشران یې د ده په اند داسې نه دي ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ منزوي پاتې شي بورل وایي د طالبانو له دې خپلمنځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي طالبان په خپلو لیکو کې د اختلافونو خبره تل رد کړي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د تورخم د دروازې د بندیدو له کبله افغان سوداګرو ته د ورځې تر 10 میلیون افغانیو پورې تاوان اوړي د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل
د بندرونو په ودرېدلو باندې دوه قسمه زیان مونږ ته اوړي یو دا چې په مونږ باندې ډیمرجو ډیټینشن راځي معلوم توقف کیږي نا وخت رسیږي مارکیټ ته دویم دا چې معلوم خرابېږي د تورخم په دې بندېدلو باندې زه فکر کوم چې د ورځې 10 میلیونه افغاني دواړو طرف ته تاوان رسیږي
خغلی الکوزای وای سوداګر هلمند چې د تورخم دروازه بجر بیرته پرانستل شي هغه اندېښنه خو ده چې د اوسنۍ وځي دوام بنې وځي پر سوداګرو بلکې پر خلکو هم مستقیم اغیز وکړي او به بلوړ شي د تورخم دروازه شاوخوا 15 ورځې مخکې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر نخ تورسته بند شو خو پرون که څه هم طالبانو پرانسته د پاکستان لوري بیرته وټړله متحده ایالاتونو د ګوانتانامو زندان دوه نور بندیان پاکستان ته سپارلې دي د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په یو بیان کې وویل د عبدل ربانی او محمد ربانی په نوم دا دوه ورونه په 2002 کال کې نیول شوی وو د پنټاګون د معلوماتو لمخه عبدل ربانی له القاعده شبکې سره د همکاري او روري د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفري امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی وو بیان زیاتوی د دې دوه کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتې بندیانو ټول شمیر 200 ته راټیټ شو چې 13 تنه نور هم د سپارلو وړ دي نن پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل لمړی کلی زده د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې بریدې وغند ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین څخه وباسي روسیه، بلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریه، شمالي کوریا او اریتریا له دې پریکړه لیک سره مخالفت وکړ خو ایران، چین او هند د هغو دوه ډیرو هیوادونو په ډله کې و چې پریکړه لیک ته د رایو لور کولو ډاډه وکړه روسیه د 2022 کال د فبروري په 24مه کوم اجازه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ او تر اوسه د هیواد یو شمیر سیمې لاندې کړي خو اوکراین چې لویدیځ ملاتړ کوي د دې یرغل پر ضد مقاومت ته دوام ورکوي او جرمنی وایي د اوکراین کلک ملاتړ ته به د اړتیا تر وخته دوام ورکړي د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتز نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل هغه څه چې ټول یې ډیر هڅولې دي د اوکراین د خلکو زړورتیا ده چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي ښاغلی شولتز زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالی بشري مرستو او پوځي همکاریو په برخو کې د جرمنی د مرستو کچا تر دې دمه له 14 میلیارد ډالرو اوښتې ده خو د جرمنی صدر اعظم دا یادونه هم وکړه چې حکومت باید تر وسی وسی هڅه وکړي چې د اوکراین جګړه د ناتو او روسیې ترمنځ په جګړه بدل نه شي
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د ازادي رادیو لیدونکو ریډونکو السلام علیکم ستړي مشهید د ازادي په صفو کې پروګرام ته مزه سفی ولاستانګ زه خره غلاستویم په دغه پروګرام کې به کابل ته د ایسای د مشر په شمور د لوړپوړي پاکستانی پلاوی د سفر او له طالب چارواکو څخه د پاکستانی مقاماتو په غوښتنو باندې له خپلو درنو میلمنو سره بحث لرو. په دغه پروګرام کې زموږ میلمانه دي ښاغلی افراسیاب خټک، د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی، د نظر خاوند او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی اجمل عمر شینواری، د تیر جمهوري نظام پر مهال د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سکتور ویاند، او همدارنګه ښاغلی نجیب الله آزاد، د امریکا د ویسکانسن ایالتي پوهنتون پروفیسور او د باور غورځنګ مشر. ښاغلی آزاد به وروسته راسره په پروګرام کې راشي، خو غلی اجمل عمر شینواری او غلی افراسیاب خټک په پروګرام کې راسره وي. دوی ته ښه راغلاست وایو. د طالب چارواکو ویلی دی چې په کابل کې پارک کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال سره په لیدنه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف، همدارنګه د پاکستان نورو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په رابطو باندې خبرې کړي دي، په اقتصادي مسایلو، ترانزیت، همدارنګه د طالبانو لخوا چې کومه اعلامیه خپره شوې په هغې کې ویل شوي دي چې د دواړو هیوادونو په ستونزو، د ډرون په بریدونو باندې، د وسلوالو مخالفو ډلو په ګواښونو باندې هم بحث شوی دی. خو په پاکستان کې دننه بیا رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په حواله باندې ویلي دي چې په دغې لیدنه کې او په ټوله کې د پاکستاني چارواکو د سفر هدف دا و چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د طالب چارواکو څخه د افغان طالبانو څخه ژمنې ترلاسه شي. د ژمنو په اړه باندې هم ویل شوي دي. دغه سفر په داسې حال کې کابل ته وشو چې په پاکستان کې د راپورونو له مخې په دې وروستیو څو میاشتو کې خونړي بریدونه زیات شوي دي. تر ټولو لویه پیښه د پېښور په جماعت باندې بریدو چې په یو محافظت شوي سیمه کې وه، او پکې لسګونه کسان مړه شول چې اکثر پولیس ځواکونه او شاوخوا 200 کسان هم ټپیان شوي دي. د وروستیو معلوماتو له مخې هلته 80 کسان وژل شوي وو چې پکې اکثر د پولیسو غړي وو. همدارنګه تر هغه وروسته په کراچۍ کې د پولیسو په مرکز باندې برید شوی دی. په دغه برید کې هم ګڼو پولیس ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. پاکستان په ټوله کې په نړیواله کچه هم هڅې پیل کړې دي چې د طالبانو له اوسنیو واکمنانو وغواړي چې د ټي ټي پي او نورو مخالفو وسلوالو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، او اجازه ورنکړي چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې د پاکستان په وړاندې بریدونه تنظیم شي. د پاکستان ګڼو چارواکو په دې مورد باندې خبرې هم کړې دي، او په وار وارې ټینګار کړی چې د دوی په خبره باندې د پاکستاني طالبانو ځالې په افغانستان کې دي، او دوی وایي چې له هغه ځایه د پاکستان په خاوره باندې بریدونه تنظیموي. د آزادی په څپو کې پروګرام بلی د آزادی په څپو کې پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ښاغلی افراسیاب خټک اوس راسره وصل دی. خټک صاحب محترم، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. په اول سر کې غواړم ووایم چې د پاکستان د پلاوی سفر په دغسې یو وخت کې کابل ته څه پیغامونه لري؟
تیره مننه، سلامونه و احترامونه. زه دا ست بکومه چې پاکستان کې د اتسې مودې نه د ترهګرۍ ډېرې پېښې وشوې، هغې نه وړاندې پاکستان حکومت او د ټي ټي پي تر منځه خبرې ترې وې، څومره دزبندي هم شوې وه، خو بیا دزبندي ماته شوه او بیا ډېر پېښې راغلې، ډېر خلک پکې وژل شول. که تاسو چې په خپلو خبرو کې وي، نو دلته کې دا تشویش چې بخې به څه کېږي، نو د پاکستان حکومت هیات چې دفاع وزیر او ایس آی رئیس او نور ځای خلک پکې تللي وو، دوی کابل ته لاړو. نو تر اوسه پورې چې خبرونه دي، نو هغوی له خو داسې ښکاري چې دوی دواړو خپل خپل دریځونه ویلي دي. پاکستان حکومت دا چې افغان طالبان باید په ټي ټي پي باندې فشار راوړي، او هغه ورته ویلي تاسو خپلو کې خبرې وکړي. منتها پاکستان حکومت لپاره سیاسي ضرورت دا و چې هغې وښیي چې دا د ترهګرۍ پېښې چې شوي دي، نو دوی لاس تر زنې لاندې ناست نه دي، بلکې لګیا دي سه لاس پرې وهي، کوشش کوي چې دا مسلې ته یو حل وګوري. ځکه چې خلک دلته عامو خلکو کې تشویش دی ډېر زیات چې دا حکومت چې کومه ستراتیژي وه دا غلطه وه، دا ټي ډي پي سره چې خبرې وکړي او رایه وصله هغوی، او دلته کې هغې نه لوی جنجال جوړ شو، دا ترهګرۍ پېښې راغلې او مرګ ژوبلې پکې کې یاره ورځ. نو دې تشویش رفع کولو ته زما خیال دی چې یو سیاسي ضرورت و د پاکستان حکومت چې دې ولاړ شي، او دا وښیي چې دا یو موږ خپل طرف نه کوشش کوو.
بلې مننه کوم خټک صاحب، البته د ازادي په سپو کې پروګرام ته غوږ یاستئ اوریدونکو او لیدونکو. د ازادي په سپو کې پروګرام د ازادي په فیسبوک باندې هم همدارنګه د ازادي رادیو په یوټیوب پاڼه باندې هم په ژوندۍ توګه باندې خپریږي. لکه څنګه مو چې په سر کې ویل، د ازادي په سپو کې دغه پروګرام کابل ته د ایسای د مشر په شمول د لوړ پوړي پاکستاني پلاوي سفر ته ځانګړی دی، او دا چې په دغه سفر کې په کومو مسایلو باندې بحث شوی دی. خلې افراسیاب خټک، غواړم مخکې لدی چې نور ملمنو ته ورشم، البته غواړم یو بل پوښتنه هم تاسو نه وکړم، چې د کابل او د اسلام آباد په اعلامیو کې دغه سفر نه ورسته ځینې تناقض ولیدل شو، دا چې په دغه پلاوي کې مثلا د اقتصادي برخې باندې د طالبانو له لوري ډېر ټینګار شوی دی، د ترانزیت مسایل یاد شوی دي، مګر پلاوی خو تر ډېره پورې نظامي پلاوی و او د جنگ وزیران پاکستان ورسته ولی و. دغه تناقض ته تاسو په کومه سترګه باندې ګوري چې په اعلامیو کې راغلي دي طالبان د کابل یو څه وي او په اسلام آباد کې په اعلامیو کې پرسنیو کې نور څه راغلي دي؟
ارزاده چې اعلامیه دواړو جوانبو د خپل خپل سیاسي ضرورتونو مطابق جاری کړی دي. پاکستان حکومت دا خودله چې توافق وشو نو دلته سمجه ناقدین چې دي غیب غلی کی چې پاکستان حکومت لاسته راوړنې لري دا توافق وشو او طالبانو ته دا واره نه کوي. مگر اصل کې پاکستان حکومت چې کوم دریج دی طالبانو باره کې، هغه کې خپل ډیر یعنی بنیادی تضادات دي. زد و نقیز خبرې مثلا تاسو لیدل چې څور زمخ کې بلاول بټو وې چې افغان طالبان خو بل او باقیت او داسې دی، او دا ټی ټی پی چې دا خو بل خلک دي او دی دلته کې تراګری کوي. نو ارزه چې دا خو مغه زور دریج دی چې دا خکل سټرول او خراب کړ سټرول، لکه چې داسې ښه طالبانو بد طالبانو د خبرې دی کوي. نو دا خبرې خو مخکې هم غلطې ثابتې شوې دي او بیا هم غلطې ثابتېږي. ما یقین نه دی چې دې خبرو نه بس خاص جوړه شي. خدا ده چې ما تاسو چې دوی وخت کمای کوي، پاکستان حکومت هم دلته اقتصادي ستونزو کې ګیر دي او سیاسي کتاب هم پاکستان کې موجود دی، او طالبان خپل هغوی یو نامشروع حکومت دی چا پېژندلې نه دی په داخل کې هم په خارج کې. نو دواړه فریق د خپل خپل ضرورتونو مطابق دا سیاسي خبرې کوي، مگر په ډېر نخکاری شي دي خبرو تر کې څه ډېر مهم پرمختګ شوی دی.
مننه کوم د ازادي په سپو کې پروګرام اوري. البته یو لنډه د ما به واخلو تر د می ورسته به هم تاسو په خدمت کې اوسو. د ازادي په سپو کې پروګرام ته غوږ چې کابل ته د پاکستانی پلاوی په سفر باندې څرخیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلورش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي په څپو کې پروګرام اوري او ګوري. اوس د ازادي په سپو کې بل میلمه هم راغی، ښاغلی نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن ایالتي پوهنتون پروفیسور او د باور غورځنګ مشر. ښاغلی آزاد، ډیره مننه چې تاسو هم راغلی پروګرام ته. ښاغلی افراسیاب خټک په لاین کې شته، له دوی نه مو د پاکستاني پلاوي د سفر په اړه باندې د دوی نظریات واورېدل. غواړو په اول کې د تاسو پیغام هم واورو چې کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر څه پیغام لري او په څه هدفونه باندې شوای دی په دغه سیا وخت کې.
ټول اوریدونکو لیدونکو ته ګورې، تر دې وړاندې چې پاکستانی هیات دغه اوس چې دی سفر کړی دی کابل ته، تر دې وړاندې چې دا سفر وکړي څلور نور سفرونه هم کړي چې بغیر کې د نظامي مشرتابه سفر هم او ملکی هیات هم راولېږي. دې تر څنګ د دینی علماو په نوم باندې چې مشرتوب یې تقي عثماني کوي، او تر هغه وړاندې د پښتنو د قومي مشرانو په نامه باندې هم یو هیات افغانستان ته راولېږي. او د دې هیات تر ټولو لوی هدف همدغه و چې نړۍ ته وښيي چې افغانستان د ترهګرو پټن ځای دی د ترهګرو پنا ځای دی چې تر ډیره بریده دا سم هم ده اما دا چې ټي ټي پي څومره ترهګر ډله ده څومره د پاکستان د استخباراتي ادارې تر تاثیر لاندې دی همغږي ورسره دا بیل بحث دی اوسنی سفر هم په همدې هدف باندې و د کراچي تر پیښې او بیا پښتونخوا کې چې کومې پیښې سوي دي او تر ډیره بریده پورې چې هغه پیښې چې هیڅ داسې اسناد او شواهد هم نه دي وړاندې سوي چې هغه د یو ترهګرې ډلې کړې وي لکه د پېښور د پولیس لاین کې چې کومه په جمعات کې کومه چاودنه وسوله دا خورا ډېر اسناد او شواهد دي داسې پرېښودل چې دا د پاکستاني استخباراتو کار و په هر حال نړۍ ته دا شول چې متحده ایالاتونو ته دا شول چې طالبانو یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې اوس هم پاکستان د ګواښ سره مخ دی هلته داسې ترهګرې ډلې دي چې پاکستان ګواښي دا به څه نتیجه ولري د دې نتیجه موږ په تېرو شلو کلونو کې ولیدله حتی په څلوېښتو کلونو کې ویلی شو پاکستان د سایکلون عملیات په دی خو یا سایکلون اپریشن په دی خو د سړې جګړې د فایل نه وړاندې لا کله چې د چارلی ویلسن په مشرتوب باندې دا اپریشن فایل کېده تر نن پورې په میلیارډونو ډالر امتیازات ترلاسه کړي دي تر هغه په وړاندې د متحده ایالاتونو د غیر ناټو ائتلافي هیواد په صفت باندې همدارنګه خورا ډېر نظامی امتیازات همدارنګه سیاسي امتیازات ترلاسه کړي دي موږ ولیدل چې پرون چین پاکستان ته د 100 میلیونو ډالر او د مرستې بلکې د قرض اعلان وکړ پاکستان یو دغه سي اقتصادي وضعیت هم په خپل پاکستان کې رامنځته کړی دی چې خورا ډېر زیات پیسو ته اړتیا لري او په ورته وخت کې د ترهګرۍ قرباني ځان بولي او دغه قرباني باید په یو نه یو ډول مستقیم او غیر مستقیم ډول دی یو ډول ثابت کی طالبانو چې تیر ځل هم په کانټینینټل کې د پاکستانی هیات او د پاکستان د طالبانو د ټي ټي پی کوربه توب او منځګړی توب کوي دا ثابت کړه چې دا تر هغه ډلې په افغانستان کې دي او دغه نه وروسته موږ بیا دي چې دوه میاشتې وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر خورا په ځغرنده وویل چې افغانستان د خاورې باید پاکستان ته هیڅ ډول ګواښ مواجه نه شي که چیرې دا سوي نو موږ بیا اقدام کوو دا په دې معنا چې هغه لابي چې پاکستان هڅه کوله تر یو بریده پورې پر همغه خط باندې روان دي نو د دې هیات سفر افغانستان ته په ټوله کې نړۍ ته او بیا امریکا ته په ځانګړې توګه دا ثابتول دي چې افغانستان کې ترهګر خورا ډېر دي او دلته باید مداخله وشي اوس مداخله څنګه کیږي همدغه سي لکه په تېرو شلو یا څلوېښتو کلونو کې چې کېدله د پاکستان د ادرسه مداخله کیږي کله چې د پاکستان د ادرسه مداخله کیږي هر هغه سیاسي نظامي او اقتصادي امتیاز چې وي هغه لویه برخه یې پاکستان ته ځي لکه تللی شي ده حتی په تېرو شلو کلونو
کې آزاد وروسته به بیا همدغه مبحث ته راوګرځو مننه ښاغلی آزاد اوس به بله مننه کوم ښاغلی آزاد تاسو لطفاً په لاین کې پاتې شئ مبحث به بیا هم په همدې مسله باندې وي خو ښاغلی اجمل عمر شینواری ښاغلی جنرال شینواری اوس راسره په لاین کې دی شینواری صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی لږ څه ځنډو شو ترغو رابطه برقراره شوه د پاکستان د استخباراتي د پوځ استخباراتو مشر ای اس ای مشر او همدارنګه د دوی دفاع وزیر چې دوه د جنگ مهم کسان دي د پاکستان په اصطلاح دوی لاړل کابل ته په داسې وخت کې د تاسو په نظر څه پیغامونه به ولري او څه غوښتي دي د طالبانو نه
سلام پتاسو او قدرمنو ملمنو او درنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ګورئ زمونږ او تاسو د پاکستان تعلقات ته وګورو د تاریخ په اوږدو کې ډېر عجیب او غریب یو د ګاونډیتوب اړیکې مو سره تیرې کړې دي ولې متاسفانه چې پاکستان تر دا اوسه پورې چې خپل طالبان د دوه د ادرس په افغانستان کې حاکم شو او د دوه په ملاتړ او د دوه په تمویل باندې طالبان وتوانېدل چې د نړیوال ټولنې لپاره او د افغانستان لپاره یو ګواخي ولنن اماغه څه چې دوه خپل کړلی او اماغه دوه خپل برته ریبي لمړی خدا چې طالبانو باید د دې حیات سره د هغه ډیپلوماټیک حرف په بنسټ باندې څوک چې دوه هغه نمونهاده د ملي دفاع وزارت لپاره څوک منسوب کړی ده او د ملي امنیت د لوی ریاست لپاره څوک منسوب کړی ده د ډیپلوماټیکو حرف بنسټ باندې باید هغه ورسره کتنې کړي وای دا نه چې د طالبانو یو مشرتابه چې هغه هم په رسمياتو کې د اقتصادي مسایلو مسولیت لري.
بلې البته هغه شمار یو څه باید وي چې په غونډه کې دواړه د دوی د دفاع وزیرم ناستو او وزیر طالبانو په اعلان کې راغلی چې سراج الدین اقانی مزور درلود او ترڅنګ د استخباراتو رئیس هم وو. دوی البته په اعلان کې دا خبره وکړه
رازم خدا د پروتوکول د تشریفات پروتوکول په بنسټ باندې ایجاب نه کوي چې دوی ولسمشري معنی تلل شي. دا هغه پروتوکولونه دي چې په نړیواله کچه باندې منل شوی دي, ولی د دې په خاطر باندې چې پاکستانیان اصلا طالبان خپل سیال نه ګڼي, داغه په بنسټ باندې کم پروتوکول جاغو غواړي هغه په طالبانو باندې مني. دویم ټکی دا ده چې موږ تاسو د دوه دواړو خوا اړخونو اعلامیو ته پاملرنه وکړو. تاسو وګورئ پاکستان خو تل هر څه کتمان کړي, هر څه پټ کړي دي او نه غوښتل نه دي غوښتي او نه غوښتل تل چې واقعیتونه د خپل آدرس نه خپل ولسته او نړیوالو ته وړاندې کړي. طالبانو هم د ماغون زده کړي دي. تاسو وګورئ د دوی دواړو په اعلامیو کې څومره لوی توپیر ده چې دا خپل د دوی د کتنه بالکل بی اعتباره کوي, بی ماهیت کوي او هغه کم ارزښت چې د دوی کتنه نه باید دوی تر لاسه کړای وز ما په هند باندې چې هغه ارزښت ورته دغه اعلامیو بنسټ باندې چې دی په خاطر چې یو طرف یو ډول نظر وړاندې کوي, بل طرف بل نظر وړاندې کوي, بل پاکستان کوم د مطبوعاتي جګړه کې پروانی جګړه کې چې کوم ځانګړتیا لري اوس اوري.
بله شنو ورسب اورو اورو تاسو غاورو
کم په په رواني جګړه کې او په مطبوعاتي جګړه کې چې کم ظرفیت لري داغه په بنسټ باندې اوس قصدن حکم باس چې طالبانو سره کړی دی هغه بربند کړی دی په غیر مستقیم ډول باندې چې گویا طالبانو ته اخترونه ورکړي دي کدا ونه کوي منګه دا کو کدا ونه کوي د منګه دا کو. یعنی دا هغه چې طالبانو هغه کم طالبان چې کم ارزښت ځان ته قائل دي پاکستانیانو هغه ارزښت د دوه اخیسته هغه باور دي دونه په دې سفر کې واخیسته.
خغل شنواری بس بس شته. بله خغل شنواری او به هیڅ تاسو خدا بس کې تاسو نورم وخت درکو, یعنی مبحثونه به داس سره لند لندغه کو چې نور ملمنو ته وخت ورکړل شي. خغل افراسیاب خټک زه غواړم پوښتنه چې نظر دغه اعلامیو ته چې پاکستان ورکړي او طالبان ورکړي دي د پاکستان سیاسي مشرتابه د څپل ټکه ده او غواړي خلکو ته څه وایي, خلک ترې څه غواړي په خپل پاکستان کې.
ارزو دي چې پاکستان کې ټول خلک پويږي چې دا د افغانستان باره کې د پاکستان سیاست چې دا د ملکی مشرتابه له خوا نه تشکیليږي او دا د جنرال زیولک وخت نه دا څلوېختو کالونه زیات شو چې دا جنرالان جوړوي او هغوی پلی کوي. نو د ملکی مشرتابه خلک ورسره تللي وو خو اصل خبرې چا کړي وي نو هغه به دغه د عیسائی رئیس به کړي وي او پاکستان حکومت البته سیاسي مشرتابه غواړي چې دې وخت کې پاکستان کې دننه ډېر اقتصادي مشکل هم دی سیاسي انقلاب هم دی, نو دوی غواړي چې خلکو ته یو تسلی ورکړي چې گویا دی غافل نه دی او لګیا دی لاس پہ وحی. مگر ما یقین نه دی چې دې خبرو نه څه جوړیږي یا دې نه څه جوړ شوی دی. دا خو همیشه چې خبرې شوی دی یعنی دی وایي چې ټی ټی پی بیل دی افغان طالبان بیل دی, په حقیقت کې هغه یو سازمان دی, یو ایدیالوژي ده, یو امیر دی, یو کس نه بیعت کړی دی. لہذا ما یقین نه دی چې دا خبرې سره رښتیا ډېر لوی نتیجه ولري, خو دا وخت کوي کولو خبره ده, وخت اړی.
بله مننه ښاغلی خټک. ښاغلی نجیب الله آزاد زه غواړم وپوښتم چې لکه څنګه چې ښاغلی خټک صاحب ویل چې ټی ټی پی د دوی د طالبانو د افغان طالبانو له رهبره بیعت کړی دی, دوی سره د دوی په اصطلاح امیر المؤمنین دی, نو په داسې یو وخت کې که پاکستان له افغان طالبانو غواړي چې ټی ټی پی وځپي او بیا به موږ تاسو سره دغه روابط ولرو, مثلا اقتصادي او تجارتي او ترانزیت او مثلا د افغان مهاجرونو په رابطه کومې غوښتنې دوی لري او ګڼې نور مسایل او دا د ډرون مسله چې دوی یاده کړي چې د پاکستان له خاورې په افغان خاوره باندې د ډرون راځي او استفاده کیږي, یعنی نور مسایل. فکر کوي چې طالبان واقعا په دولاري کې پاتې دي, یو خوا ټي ټي پی د دوی هم فکر او ایديالوژي سره فالو کوي او په بل خوا کې د پاکستان دولت دی چې پاکستان ورته سخت طالبان ورته احتیاج هم لري.
ګوري نو ملای دا چې ټي ټي پی د پاکستان تحریک طالبان د د پاکستانی استخباراتو څومره تر نفوذ لاندې دي څومره همغږي سره لري یا نه لري د دې تیر شل کلن فعالیت کو کتل سي د ټول فعالیت په پښتني خاوره کې او په ځانګړي توګه په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې او د دې تر څنګ بیا تر خیبر پښتونخوا پورې د دې تیر شل کلونو د دې یاره فعالیتونه چې راوخسل سي پنجاب او سند کې بيخي د د نشمیر په حساب باندې اخیستل کیږي دا یو بحث دی وایم بس دا چې په دې کې هم هیڅ شک نشته چې په تیر شل کلونو کې د افغانستان طالبان چې چیرې و یو خواغه و چې هغه پټن ځایونه هغه روزن ځایونه او هغه تجهیزات او مهمات چې ورسول کېدل هغه په ښکاره د پاکستان استخبارات او پاکستان دولت ورکول او د پاکستان ملکي دولت یعنی دوه کاله وړاندې د هغه مهال د کورنۍ چارو وزیر شیخ رسید په ښکاره وویل چې د طالبانو مړي دلته راوړل کېږي د دې ناروغان دلته ټپیان دلته تداوي کېږي او کورنۍ دلته دي دا خو بیل بحث دی لکن کله چې د صفوفو بحث راځي د طالبانو د صفوفو هغه په وزیرستان کې په ځانګړي توګه شمالي او جنوبي وزیرستان کې هغه د ټي ټي پی تر یو ډول لا یو ډول تر قربتوب او مېلمتوب لاندې و د نن نشي کولای کدی په خوش کې دي کدی په کابل په بالاحصار کې دي کدی په پکتیکا کې دي کدی په بګرام کې دي او حتی کدی په پنجشیر کې دي ټي ټي پی نسی کولای چې افغان طالبان د دې مخالفت وکړي هغه په دوه دلایلو یا بلکې درې یو دا چې په تیرو شل کلونو کې څومره مرسته پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د سره کړې ده دغه مرسته توقع پاکستانی طالبان بیرته افغان طالبان څخه لري دا یو بحث دویم بحث دا دی چې طالبان نن هم د افغانستان طالبان نن هم ډاډه نه دي چې دوی به څومره وخت دلته وپایي که چیرې بیا د دې داسې یو سرنوشت سره یا برخلیک سره مخ کیږي چې دوی به لکه په 2001 کې چې مخ شول نو دوی به چیرته ځي او ملګري به څوک بیرته به همدغه ټي ټي پی یو درېم بحث دا دی چې معلومات دا ښیي چې ټي ټي پی تر افغان طالبانو دا اوس مهال دوه چند ډېر ځانمرګي یوازې دی ډی لري ډېر راپورونه داسې شي او ټي ټي پی تر کولای شي هغه ګواښلي هم دي ځینې کومندانان البته په لوړه کچه باندې بیا ټول د ګټو مسله ده چې افغان طالبان د دې سره هیڅ ډول ستونزه نه جوړوي او بل باسته چې طالبان د پاکستان تر څومره تر فشار لاندې دي یا څومره ورته محتاج دي په دې کې هیڅ شک نشته چې د پرون او د نن او د سبا پناهګاه هم پاکستان ده د دې سیاسي لابیګران هم پاکستان دي د دې اقتصادي مرسندونکي یعنی کدی لپاره لابی کیږي او د خپل سراجي هم پاکستان دی زه ډاډه یم چې دا غسی یو سناریو جوړول لکه مخکې چې ما مختصره یادونه وکړه سایکلون د عملیات را په دی خو دا د پاکستان د پوزي حکومت او بیا په ځانګړي توګه په کې کوم سیل دی د استخباراتو د آی اس آی د دغه سی پروجیکټونو ډیزاینول په افغانستان نیولې بیا پاکستان کې بیا په سیمه کې دغه سی یو ویره خپرول دغه سی یو ډلې یو دغه سی ډلو فعالیتونه نړۍ ته څرګندول د پاکستان د بقا یوازینی لار ده پاکستان په تیرو 40 کلونو کې چې توانېدل دی چې تر اوسه پورې پاتې دی او هغه اقتصادي او نظامی او سیاسي نسبتاً ثبات چلته دی همدغه پروژې وي چې میلیارډونو ډالر وو نن د طالبانو سره په همغږي باندې زړی ډاړه یم چې دغه سیو سناریو رامنځته کول دي او طالبان دغه څه سرغړونه نشي کولای
بله مننه ښاغلی آزاد ښاغلی شینواری زه غواړم له تاسو پوښتنه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د دوی ګڼو نورو چارواکو په وار وار ویل دي چې په افغانستان کې ترګرو ځینې ولای دي د ترګرو ځالې التشته دوی البته وایي او وایي چې ټي ټي پی چین ته ګواخ جوړونکې غرب ته ګواخ جوړونکې ډلې الته دي او خپل بلاول بوټو په مونیخ کانفرنس کې ته دا خبره وکړه څه فکر کوي چې دوی د څپل اٹکی دي زما پښتنه دا ده چې آیا غواړي دغه حاکم فکر چې د پاکستان په اړه شل کال او چې هغه ته د ترګرو زارې دي غواړي دا بدل کړي چې واقعا هم افغانستان کې وضعیت اوس دومره خراب دی چې د ډیرو خلکو د غواخ لپاره دغه ډلې الته اوس راغلي د طالبانو له بیا وکمنې دوه رئیس
مننه ستاسو زه سپ تاسو وګورئ زه د آزاد صاحب دغه کم رسته نظر چوڑان دي کده دوه سره حمزه هم غاګایما چې پاکستان تل خپل ملي ګټې په بهرنی اجندا او کې لټولې دي دا ماغه بنسټ باندې دوه تل کوشش کوي چې یو واشو برامنس ته کې پدې چې پاکستان تل یو مضبوط او قوي حکومت او دولت درلوده ولی هیڅ کله یو قوي ملت نه درلوده لازم مشخص تاسو پښتنې ته تاسو وګورئ کمن د دې شل کال نه لګ شاته لاړ شو من د افغانستان او پاکستان د 15 سیزو تیر تاریخ ته ورکتنه وکړو هر څه جوت دي، هم نړیوالو ته، هم سیمهیزو ته، هم د پاکستان ملت ته او هم د افغانستان ملت ته، چې ترهګر د کوم ځای کې روزل کیږي او د ترهګرو ځالې چیرته دي. کم ټکټ ته چې زه غواړم اشاره وکم، د ٹی ٹی پی دپاره د پاکستان خاوره او اراضی ډیره مساعده نسبت د دینه د افغانستان دپاره، په دې چې طالبان یو لاس ندی، طالبان په مختلفو ډلو باندې ویشل شوی دی او په افغانستان کې ٹی ٹی پی متاثره ده د نورو ډلو نه، ولې د دوی ټول فعالیتونه، د ټریننګ مرکزونه، د دوی خپل د سوق ادارې مراکز او د دوی ټول هغه روسته یا عقبی قدمه د پوزی لحاظه په پاکستان کې ده. د دوه لپاره پاکستان د نړیوال تروریزم لپاره پاکستان یو ښه بستر ده، د سیمه ییز تروریزم لپاره په هاینی ډول باندې پاکستان یو ښه بستر ده. پاکستان اوس د خپل منځي سیاسي اختلافاتونه اوخته ده، اوس د پاکستان په وسلوال پوز کې اختلافات رامنځته شوي دي او کم بریدونه چې وس کیږي او کم تروریستي عملیات چې پاکستان کې وس کیږي، دا د پاکستان د وسلوال پوز د خپل منځي اختلافاتو پایله ده. د دې په خاطر چې پاکستان خپل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ثبات د لاسه ورکړی ده او دوی هغه څه کوي چې هغه زه فکر نه کوم چې اوسې وخت چې دوی وشي کولای چې دا نړیوالو ته او سیمه ییزو هیوادونو ته ثابته کړي چې دوی د تروریزم جاله نه ده او دوی د تروریزم نه ملاتړ نه کوي.
جنرال شنواری، مننه، بیا به تاسو ته وخت درکو. یو څو نور حقیقتونه شته په دې مورید. البته د نومبر نه راهیسې چې کله ټي ټي پی د پاکستان له دولت سره هغه خپل موقتی اوربند لغوه کړ، بل اخر برته بریدونه پیل کړل. د راپورونو په اساس باندې شاوخوا 50 ک تر شپېتو پورې بریدونه شوې دي، لوی واړه، او په دې کې تر یو سلو او زیات کسان مړ شوی دی په پاکستان کې، دنه او سلګونه نورم ټپیان شوی دی. اکثر دغه بریدونه د پاکستانی چارواکو په خبره چې ټي ټي پی کړی دی، او بیا زینو وختونو کې ویل دي چې دغه بریدونه دی افغانستان له خاورې نه شوی دی. ښاغلی آزاد، زه یو پښتنه غواړم له تاسو نه مکمل وکړ، لطفا لند راته جواب کړئ چې واقعا هم پاکستان آیا په دې فکر کې دی چې دغه فکر چې د پاکستان په اړه چې هلته د القاعده مشر وژل شو، تارګټ شو د امریکا لخوا، هلته طالبانو ځای درلود، نورو ګڼو ډلو هم ځای درلود، داعش لاغه ځای راغی افغانستان ته او بالاخره دلته عملیات وکړل، دغه فکر چې واقعا شل کاله کې تیر جمهوري نظام دا فکر درلود، تورونه لګول او ادعا کول او ویل چې ثبوتونه لري چې پاکستان ترګر روزي او حمایه کوي، حتی امریکا خپل مرسته پری ودرولې پم دی خاطر باندې غواړي، پاکستان غواړي چې دغه فکر اوس بدل کړي، د نړۍ په وړاندې او څومره دغه لابي کې کامیاب شوی دی تاسو په نظر؟
ګورې، مختصرا باید دا وایم چې یوازې د تیر جمهوریت د تورونو بحث نه، ونه د نړیوالو تورونو بحث چې پاکستان دغه څه کوي، بلکې د پاکستاني چارواکو بحث راغلو. د پاکستان پخوانی لوی دسیسه ولسمشر ښاغلی مشرف په خپل مرکه کې د هندي تلویزیون سره په 2012 ولس کې ډېر په ډاګه وویل چې طالبان د دې اولادونه دي، د اتلان دي، اسامه د دې اتل دی. همدارنګه عمران خان په 2013 کې د ملګرو ملتونو په تالار کې کلنۍ غونډې ته وویل چې هغه مهال د لومړی وزیر و چې د پاکستان پوز د ترهګر روزلی دی او په افغانستان کې جنگولی دی. ترڅنګ د پاکستان پخوانی سفیر په امریکا کې حسین اقانی په ډیر جزئیاتو د خپل کتابونو کې لیکلی دی. او شیخ رشید خبرې خو ما مخ یادونه وکړه چې دوه کال وړاندې کله چې د کورنۍ چارو وزیر و د هرڅه ویلی دی، یعنی دا د سنې دي چې جمهوریت په دا ادا کول د افغانستان جمهوریت یاد تورنو بلګول، دا د خپل د منلي اقرار کړی دی او اسناد شواهد موجود دي. اوس د څومره کولای شي چې په دغه لابي کې کامیاب شي، ترننه پورې چې د افغانستان په مسله کې د متحده ایالاتونو بحث تر ازو په ځانګړي توګه، ځکه متحده ایالاتونو په تیر شلو کې د افغانستان مسله کې مستقیما ښکیل و، او به متحده ایالاتونو هغه وعده چې نړۍ په یوه فیصد هیواد باندې مستقیم او غیر مستقیم خپل نفوذ لري. که چیرې موږ د طالبانو سره تیر اتلس کلونو کې د افغانستان په مسله کې د متحده ایالاتونو ښکیلتیا ته وګورو، نو دا په ډاګه کېږي چې د پاکستان دا راستنه ښکیلتیا ده. دا په ډاګه کېږي که په واشنگتن کې څرګندونه کېږي، که په اسلام آباد کې څرګندونه کېږي، که د متحده ایالاتونو استازي کوي، که پاکستاني استازي کوي، یو بل ته د اطلافیانو په توګه باندې په نوم باندې یو بل ته خطاب کوي. تر اوسه پورې چې د افغانستان سره که هغه ښې اړیکې وي او که بدې اړیکې وي، بدې اړیکې په دې معنا که چیرې دغه دا نظام نسکور شي، د طالبانو چې دی نظام ورته وایي، دغه نظام نه ورته وایم، یا متحده ایالاتونه نظامي برخورد وکړي، هم په دې عقل باندې مستقیم تصمیم نه دی نیول سوی د پاکستان د پالیسیو له لارې د افغانستان مسله څېړل کیږي، او که حتی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره چې کوم مرستې کیږي یا سوی دي، هغه د پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ایجنسیو کوم دفترونه چې دي حمل ته تصامیم نیول کیږي بیا سب دفترونه په کابل کې بیا هغه ترې بریدا پورې دا پیسې بیرته د طالبان تر واک لاندې افغانستان بانک ته سپاري. نو تر اوسه پورې پاکستانیان توانېدلی دي چې دا وښيي چې افغانستان نړۍ ته خطر دی او دا چې پاکستان د دې ځاله وا او دا بحث خورا ډېر واضح دی. دا متحده ایالاتونو نړۍ ته ټول ته معلومه ده، خو د ګټو مسله ده. متحده ایالاتونو په دې آلته و، لیکن د هغه اصطلاح چې په واشنگټن کې سپینه ماڼۍ کې ډېره مشهوره ده، د همیشه سیاسي نیا د لیکوالان دا لیکلي دي چې وی کین سټل ورک ود دیم، بیا هم کولای شو چې دوی سره کار وکړو که بد هم دي، موږ پوهیږو چې هلته سره ماندي، خو زموږ ګټې ایجابوي چې دوی سره کار وکړو. دا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پالیسۍ.
مننه ښاغلی آزاد، بیا به مرسته تاسو ته. ښاغلی افراسیاب خټک صاحب، په پاکستان کې عوام څه فکر لري د دغو بریدونو په اړه باندې چې کلم کیږي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي؟ لکه څنګه چې ما ویل، تر یو سلو اویاو زیات کسان په دریو میاشتو کې وژل شوي دي، ملکیان او نظامیان، تر ډیره پورې ملکیان قربانیانو. هغوی څه فکر لري؟ د ملامتۍ ګوته چاته نیسي د پاکستان عوام؟
رس دا دی چې دا حمله شې دي چې دا ترګره حمله شې دي، د کې 99% حمله شې دي دا په پښتني سیمه کې شې دي، زیاتره پښتونخوا ایالت کې شې دي. نو پښتونخوا ایالت کې خو دا امن پاسورونه دي، خلک را پاسېدلی دي، هغه په دې پوه شې دي. یو دا وایي چې دا جهاد نه دی، فساد ترګری دا. دویمه دا چې دا وایي چې دا پاکستانی جنرالانو دلته راوړي دي. درېمه دا چې وایي د شاته ابر قدرتونه دي، امریکا او برطانیا یو طرف ته دي، چین او روس سره دغه شخړې دي. نو خلک خو په دې پوه شوي دي، عام افکار دغسې دي چې دا یعنی یو قسم ته پخوا چې دا د اسلام په نوم، شریعت په نوم، جهاد په نوم چې کوم فعالیتونه کړي دي خلکو په اخر کړي دي، اور شي دوی چې دا بیخي غلطه خبره ده. دوی اصل کې یو لویه لوبه ده ابر قدرتونو، او متاسفانه دا دوه مخی لوبې خپل پاکستان هم کړي دي، پاکستان حکومت کړي دي، ترګر هم ساتلې دي. او متاسفانه چې غربیانو هم دا تاسو ګورئ چې کنه امریکا هم دوی ته میلیونه ډالر ورکوي چې دا ترګری خلاف جنگ کوي. ترګری خلاف جنگ څو په چا باندې دی کوي؟ یعنی ترګر نشي په کرایو په غیب باندې ترګرو خلاف جنگ کوي. دا دوه مخی توپ چې خلکو کې افشا دي دلته، او دا یو ښه خبره ده چې خلک پوه شوي دي حکومتونو پالیسۍ
مرسته. مننه ښاغلی افراسیاب خټک، زه غواړم په همدې مورد یو بل مرتبه ته پوښتنه داده چې په پاکستان کې په دننه پاکستان کې اقتصادي ستونزې بخي خورا زیاتې سوي دي، او د ایواد قرضو کې راګیر دی. اوس آی ایم ایف پورم نه ورکوي، دوی مجبور دي هغه شرایط چې آی ایم ایف غواړي هغه پوره کړي. ټاکسونه زیات کړي، د تیلو بیې زیات کړي. اوس تازه د شهباز شریف کابینې اعلان وکړ د په مشرۍ باندې چې نور به ماشونه دوی ته نه ورکوي، امتیازونه به قطع کیږي، لوکس ګاډي هم ترې اخلي، غواړي چې پیسې وسپموي. یعنی د خلکو ستونزه دغه اصلي د نس مړولو ده، د اقتصادي ستونزه ده. او دې خوا کې بیا په لویه کچه باندې په بهرنی پالیسی کې دوی عموما تراګر پنهخه کوي، او افغان طالبان ملامتوي، یا په ټوله کې افغانستان خوره کې وایي چې دوی هلته شته. فکر کوي چې دوی غواړي د عوامو ذهن ډیریل کې له دغې مسلې چې د اوسنۍ اقتصادي ستونزې کې ګیر دی، او که څنګه یعنی دوی د څه په لټه کې دي مخیتوب ته په کتو باندې چې تاسو یادونه وکړه؟
اقتصادی ستونزې خو یو واقعیت دی پاکستان کې ډېر. پاکستان اقتصاد یو ورشکت سره مخامخ دی، دیوالیا کېدو والا دی، او قرضې څوک نه ورکوي، او دا چې کوم صندوق کې وجیبې ملي یا ایم ایف دی، هغوی هم ډېر سخت شرطونه یقي دي، او پیټرول وایي ګران کوي، او بجلی برېښنا ګرانه کوي. نو دا یو قسم ته ډېر اقتصادي وضع خراب ده، او خلک هم ډېر په مشکل کې دي کې شک نشته. خدا دې چې بل طرف ته خصوصا د پښتونخوا کې چې کوم حملې دي، دا یو واقعیت دی. خدا خبره چې پاکستان حکومت اولې ورځې نه دا تیرو څلوېښتو دوه سوه کلو کلونه دا جنگ داسې شکل کې کړی دی چې دوی غواړي چې افغانستان کې هم دولت له منځه یوسي، افغانستان هویت تضیفول غواړي، او دې طرف پښتنو ته هم دا طالبان راولي. دا چې دلته راغلي ټي ټي پي دا دوی وایي چې افغانستان راغلي، مګر دا پاکستانی جنرالانو راوستي دي دلته کې. دوی سیاسي مهندسي کوي چې کله انتخابات شي نو د پښتنو ملي ګرا قوتونو باندې حمله، او امدا چې کیږي نو دیکھے د پاکستان د کوم دلته غالب خلک دی په قدرت کې هغوی هم دا غواړي چې دا بلیګرا خلکو مخه ونیسي او د ترهګرۍ نه استفاده کوي. نو دا داسې بغرن جلوبه دی کوي تبلیغات یو رقم کوي چې ګویا هلته نه کیږي، مګر حقیقت کې د ټولو طالبانو پروژه چې دا خو پاکستان کې جوړه شوې ده او د دې ځایه یعنی تمویل شوي دي، طبیعت شوي دي، تجهیز شوي دي. نو حقیقت دا دی چې دوی پاکستان کې چې اصل کم قدرت هغه د نظامیانو دی او هغوی یو قسم ته د ملکی خلک چې دي دوی ته وایي چې تاسو زموږ طرف نه خبرې وکړئ او د ملکی خلک متاسفانه چې پاکه خبره نه شي کولی یا صحیح خپله دوی هغه چې څه دی ته ویل کېږي په اصطلاح هغه ریکارډ کوي.
مننه ښاغلی جنرال شینواره، غواړم له تاسو وپوښتم چې د طالبانو په ټیټو لیکو کې د دوی هغه کوم عسکر چې دي یا ځواکونه په سرحدونو کې کله کله د پاکستان سره په نښته اوښتي دي، خو نړۍ بریدونه شوي دي، دویم په جنجال دي، په خواله رسنیو باندې د دوی د جنګونو ویډیوګانې راغلي. وروستۍ پیښه یې په تورخم کې وه چې یو کس چې د لغمان او د طالبانو عسکرو دی مړ شو او بل ټپي دی، اخو په د پاکستان ملیشام یو کس ټپي شوی وي. دغسې جنګونه یو بل سره کړي دي. مسله دا ده چې یعنی په ټیټو لیکو کې د طالبانو په مینځ کې دغسې د پاکستان مخالفین شته او غواړي چې جنګ ورسره وکړي، حتی د دښمن په سترګه ورته ګوري. دغه مسله په لویه کچه باندې څومره خطر پېښولی شي د افغان طالبانو د پاکستان تر مینځ؟
تاسو وګورئ دا کومې پیښې چې په کرخې په دروازو کې رامنځته کیږي، دا کوم داسې ستراتیژیک ټکی نه دی یا داسې کوم ستونزې نه دي چې هغه د په لوړه کچه وي. او زما د معلوماتو په بنسټ باندې هلته اکثره ستونزې په رشوت باندې، په فساد باندې رامنځته کیږي. کوم هغه قاچاقي توکي چې هلته لاره اوبر کیږي، د هغې د پیسو اخیستو په سر باندې بیا هغه د ټیټې کچې قومندانان په خپل منځ کې سره ورانیږي او ستونزې رامنځته کوي. او یو هغه حالت و چې پخوا د جمهوریت په وخت کې بعضې سیمې پاکستان پوز په توپچی وسلو باندې د ور لاندې نیول چې هغه بیا جدا باسو. هلته هم پاکستان هم دغه ادا درلودله چې په هغه سیمو کې بعضې د پاکستانی طالبانو مرکزونه دي او یا پټنځایونه دي، در حال چې هغې هم واقعیت نه درلوده. اصلي بحث دغه دی چې د پاکستان د وسلوال پوز نه او بیا په ځانګړي ډول د پاکستان د استخباراتو نه د خپل د پاکستان کړنې او د سیمې د هیوادونو کړنې پټې نه دي او هر څه د هغو د مدیریت لاندې هلته ترسره کیږي. تاسو وګورئ اسامه بن لادن په هیبت آباد کې وو، بل چیرته نه وو. د ترهګرو کم ډلې چې دي، کم پټنځایونه چې وو، په پنځو لسیزو کې زه شاته ځم، تاسو کتنه وکړو، موږ په دې دوو لسیزو کې د پاکستان سره ستونزه نه لرو. موږ د شهید داود خان د وخت نه چې موږ ستونزې را شروع کیږي، د 1952 کال نه ستونزې را شروع کیږي او تر اوسه پورې دوام لري. او د دوه خپلو متقاعدو جنرالانو لکه نصیرای بابر او لکه اسلم بیک او نورو دوه په زغرده په خپلو کتابونو کې په دې باندې اقرار کړی دی چې دوی څومره خصمانه نیت لري د افغانستان پاکله او د نورو ګاونډیو هیوادونو حق لا باندې. او کومې تروریستي عملی چې کیږي په پاکستان کې اوس فقط اصلي عامل لکه خټک صاحب چې ورته اشاره وکړل، ته چې کله د ټاکنو وخت را نږدې کیږي دوی غواړي چې یو امنیتي ستونزې رامنځته کړي، او بل خصوص په د پښتنو په سیمو کې چې دوی ونش کولای چې په ټاکنو کې په آزاد ډول باندې ګډون وکړي. او د هغې ترڅنګ دوی غواړي چې د تروریزم په افغانستان باندې واړی. ولې زه په دې متقاعد یم چې د سیمې هیوادونه او نړیوال په دې باندې پودي. ولې لکه مخکې چې آزاد صاحب یادونه کړه، دلته د ګټو موضوع ده، دې باندې سترګې پټوي. ولې دا سترګې پټول هم کله بیا داسې باعث کیږي د دې چې لکه 11 د سپتمبر هغه سي حوادث رامنځته کی چې بیا نړیوال بیا دې ته هر شي چې خپل پوځي اقدامات وکړي.
ولې جنرال صاحب مننه کوم، زموږ همکار اسد الله لودین د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې چې کوم کمنټونه د پاکستانی چارواکو د سفرونو په ارتباط خلکو کړی دي، دغه کمیټونه راټول کړی دي او دا شی به غواړي چې دا کمیټونه مکتول ولی. البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې موږ دغه لیکنه کړې و چې خپل نظریات خلک سره شریک کړي، نو اوس بل لودین و او چې خلکو سره لیکلي. مهرباني.
روان صاحبلی کلی وای پاکستانی چارواکو په تیر سلور لسیزو کې دا فکر کاوه چې طالبان خپل قدرت نه رسیږي او که چیرته قدرت ته ورسیږي نو د دوی غوښتنې به منی، خو دغه اوریدونکو وای چې اوس داسې څه ونشول. شفیق الله ظاهر وای افغانستان د پاکستانی محصولاتو لپاره ښه مارکیټ دی او همدارنګه افغانستان کولای شي پاکستان له منځنۍ آسیا سره وصل کړي. دغه اوریدونکو په لیکنه پاکستان افغانستان ته اړتیا لري. محمد محمدی بیا لیکلی وای که چیرته نظر ته مراجعه وکړو، اول زموږ د کلی حاکمانو کورونه اوس هم پاکستان کې دي، دوهم طالبان په مصلحت راغلي دي او پاکستان د دغه پروژې اصلي مالک دی. صفی الله حیاتی لیکلی وای پاکستان غواړي چې په اسلامي امارات یا د طالبانو په حکومت باندې د ټی پی مشران د پاکستان له حکومت سره سولې ته چمتو کړي. د دغه ویدونکو په لیکنه د پاکستان غواړي چې د طالبانو تحریک پاکستان د تحریک طالبان غړي بدون کوم شرط د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو د غوړیدونکو په وینا هیڅ کله به ټي ټي پی داسې به شرط د پاکستان حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي. جواد افغان بیا لیکلی وای پاکستان د ګاونډیتوب حقونه مراعات کړي او کوم هغه ژمنې چې افغانستان ته ورکړي هغه ژمنې دې عملي کړي. او هارون بیا لیکلی وای پاکستانی پلاوی تازه فرمانونه راوړي که چیرته طالبان عملي نکړي د طالبانو حکومت ته به ناوړه
ایدوله. بله مننه کوم اسدالله لودینو چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې چې کوم کسانو د پاکستانی پلاوی د سفر په ارتباط باندې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي وو هغه یو په یو ولوستل. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه خوخه کړئ که غواړئ چې د ورځې مهم او تازه خبرونه هلته ولولئ. همدارنګه زموږ ټول پروګرامونه په پښتو فیسبوک پانه کې هم په ژوندۍ توګه باندې تاسو ته خبرېږي چې کولی شئ وی ګورئ. اوس به یو لنډه د مواخلو بیا به خپل بحث ته دوام ورکړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د ازادي رادیو ازادي سپوکي پروگرام ته غواګي سم دارنګ په فیسبوک او یوټیوب باندې هم دغه پروگرام په ژوندۍ توګه خبريږي چې حالتیم کتل شي. د دغه بحث میلمانه دی را سره خغل نجیب الله آزاد د امریکا د وسکانسن پانتون استاد او هم دارنګ د باور غورزنګ مشر خغل افراسیاب خټک د پاکستان د سناجرګي پخوانی غړی او د نظر خاوند هم دارنګ خغل اجمل عمر شینواره جنرال شینواره چې تیر نظام کې د پوزي او امنیتی دفاعي ځواکونو د سکتور ویاند و. خغله آزاد یو بحث اوس دلته غواړم پیل کړم، هغه دا چې کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل د پاکستان اکثر سیاسي ګوندونو پر اساس کې مذهبي څیرو دوی هرکلی وکړ، خوښي وښودله او د دوی په اصطلاح باندې هغه څه چې دوی شعار ورکړو چې اسلامي نظام برقراره شو په دې باندې خوښي وښودله. عین ایدیالوژي د پاکستان طالبان یا ټي ټي پی هم تعقیبوي. پښتنه دا ده او اکثر افغانان دا پښتنه کوي چې هلته دغه سیاسي څیرې ولې دغه فکر مخالفه دي او د ټي ټي پی حمایت نه کوي.
مړی خدا دې چې په پاکستان کې یو هم داسې سیاسي ګوند نه دی پیدا شوی په ځانګړي توګه هغه لوی ګوندونه چې هغه په تیرو اویاو کلونو کې په پاکستان کې هغه ملکی حکومت ولې کې حاکم و چې هغه د پاکستان د نظامی حکومت یا مثلا پاکستان د اردو تر تاثیر لاندې نیوی دی یو په خوښه باندې حرکت و نه کړی. موږ دا وست د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر چې کال کیږي چې دای وس پر کور ناشته دی عمران خان څرګندونی او ورچو د پاکستان د نظامی حکومت په حق لبانی څه څرګندونی لري. نو امتاغه د پاکستان د اردو تاثیر په پاکستان سیاسي نو د پاکستان په پارلمان کې پر غړو باندې دی بای سو دی چې هغه د پاکستان لپاره یو ډول حکومت او نظام او هغه د پیسلا آئین غواړي او د افغانستان د پاره د بل ډول افغانستان د پاکستان د پاره د تیر څلوېښتو کلونو کې ګوره یو شی خورا ډېر واضح دی. کله چې د موږ د سردار داود خان له حکومت څخه نیولې بیا تر ننه پورې هر نظام په هر ایډیالوژي چې په افغانستان کې و پاکستان مخالفت وکړي دغه په وړاندې ډلې ودرولې وې جنګولې که هغه د داود خان جمهوریت و که هغه تر هغه راوروسته د د نور محمد خان تاریخ اف اسلامي نو او کارمل او ډاکټر نجیب پورې کوم نظام او کوم ایدیالوجي و دغه پوړاندې خلکو جنگول د جهاد نوم ورکړ مجاهدین نوم ورکړ سره د چ روسان وتلی و د ډاکټر نجیب په اوایلو کې بیا دغه نو څه چمتا مجاهدین په قدرت کې سوله دغه پوړاندې طالبان راپورته کړ بیا چې طالبان په قدرت کې سول د متحده ایالاتونو سره ودرېدل بیا چې جمهوریت راغی بیرته د طالبان سره ودرېدل نن چې طالبان دی باید یو بل سر خوږی هلته وي چې هلته په افغانستان کې دغه سی یو نظام حاکم نسی که څه هم طالبان کې دا ظرفیت بیخي نسته خو په مجموع کې دا ویل غواړم چې په افغانستان کې د پاکستان لپاره باید هیڅکله دغه سی یو باثباته او داسې یو قوي دولت نه وي چې هغه د پاکستان لپاره ستونزې وزېږوي او هغه ستونزې په دې معنی چې هغه د جغرافیې بحث دی زموږ د دې سره د ولس بحث دی زموږ د دې سره او د دې تر څنګ پر دې باندې هغه امکانات هغه امتیازات که سیاسي وي که نظامي وي که اقتصادي وي هغه درول کېږي چې دی په څلوېښتو کلو کې اخیستلې ده. همدغه سیاسون چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان همدا سیاسون چې د افغانستان دپاره یو ډول نظام غواړي پاکستان دپاره بل ډول نظام غواړي هغه هم له همدغه غوا څخه دی ته شیدې ورسېږي له همدغه چینې څخه دی اوبه کېږي. که چېرې په افغانستان کې یو باثباته حکومت یو قوي حکومت راسي په پاکستان کې د فضل الرحمن په څیر باندې یا مثلا د سراج الحق په څیر باندې خلک بیا نه ملاتوب هلته کولی شي نه هلته سیاست کولی شي نو دغه سیاسون مجبور دي چې د افغانستان لپاره یو ډول نظر او فتوا ولري او د پاکستان لپاره بل ډول نظر او فتوا ولري او په دې کې دا جرأت هم نشته چې دی دا وایي چې په پاکستان کې یو اسلامي نظام لکه د افغانستان په څیر اوسنی نظام چې د اسلامي نظام ورته وایي دې ته اړتیا ده. که چیرې دغسې یو نظام راځي بیا نو نور داسې خلک راځي لکه د زموږ طالبان چې خورا ډېر افراطیان دي هغه بیا د سراج الحق او د مولانا فضل الرحمن او ځینې نور هغه پنجابي او سندي ملایان او نور سیاسیونو دپاره بیا دا وخت هغو ته دا زمینه نه ده مسایله چې هلته دی بیا دی د جمهوریت یا د ډیموکراسۍ تر لاندې دی د سیاست تمثیل وکړي نو ښکاره خبره ده چې دی د پاکستان دپاره دغه نظر لري او هغه د پاکستان د هغه پالیسي یا د هغه دی چې ستراتیجیک ډپت ورته وایي چې هغه په جی ایچ کیو کې جوړه سوې ده یا هغه هلته کار پر کېږي د هغه ستراتیجیک ډپ په رڼا کې دی د پاکستان او د افغانستان په هکله باندې
بله مننه کوم ښاغلی خټک. زه غواړم همدغه پوښتنه له تاسو هم وکړم چې البته په بل شکل شي په دننه پاکستان کې دغه ګوندونه اوس په څه فکر کې دي څه وایي د ټي ټي پي د بریدونو د زور اخیستو په ارتباط باندې آیا دوی خو خپل هغه د اسلامي نظام د برقراری شعارونه اوس هم ورکوي په پاکستان کې دننه دغه اوسنی فضا ته په کتو چې بریدونه شوي دي خلک پکې مړه شوي ټپیان شوي دي اوس دا څه ویلی شي که څنګه؟
داسې دی چې مذهبي ګوندونو خو په عنانوي توګه لکه چې دا زموږ محترمو دوستانو وایي هغوی همیشه د افغانستان کې د مداخلت حمایت کړی دی چې کوم مذهبي ګوندونو او جهاد په نوم باندې دلته کې دیم پکې ګټې اخیستې دي چې امریکې نه ډالرې راتلې یا عربونه راتلې نو دیم پکې برخه مند شوي دي. مګر دا دی چې اوس دې وخت کې دا وضع دومره خرابه شوې ده چې دا د پاکستان چې کوم عنانوي سیاست دی افغانستان په باره کې دا ډیر ناکامه شوی دی او دلته کې دینا دفاع مشکله ده. یعنی ډیر داسې اوس پخوانی ګوندونه چې ډیر به دې باره کې مخکې وو هغوی هم اوس الین توګه به داسې نشي ویلی چې دا ښه سیاست دی. پاکستان پارلیمان کې تیرو څو ورځو کې چې خبرې شوې دي اکثر خلکو چې ولا دا سیاست ناکامه سیاست دی. نو دا دی چې یو له سره ځکه چې پاکستان کې د عام خلک خصوصیت پښتونخوا کې خلک خپ پوه شوي دي او دا تاسو تمام مخکې پر ځکو چې هر ځای کې خلک راوځي وایي چې موږ ترهګرۍ په ضد یو خلاف یو او وایي چې ولې پاکستاني جنرالان ترهګرۍ دلته راولي او راوستي د موږ ته همیشه. نو دا یو قسم ته خلکو کې یو پوه راغلی ده او د سیاسي ګوندونو هم چې خلکو ته ګوري نو لږ دا ویره ورسره ده چې بیا به سبا ته رای ورکوي که نه به ورکوي. نو دې له سره دغه ګوندونه هم اوس مشکل کې دي چې چا پخوا دغه سیاستونو حمایت کړی و.
مننه کوم ښاغلی جنرال شینواری، غواړم له تاسو هم دغه مسله وپوښتم چې هلته مذهبي ګوندونو مشرانو د طالبانو په بیا واکمنېدو خوښي وښودله مګر خلکو سره دغه تشویش شته چې یا انتقاد شته چې دوی په خپل پاکستان کې دغه نظام ولې نه غواړي. فکر خو هغه یو فکر دوی ویل چې تعقیبوي
د پاکستان مذهبي ګوندونه خپل د پاکستان د پاوز زیګنده ده. ا د پاکستان مذهبي ګوندونه هغه پالیسی پلی کوي چې هغه ورته ایس ای ور کوي، هغه خپلواک نه دي، نه خپلواک وو نه خپلواک شي، په دې چې هغه خپل کم پټولنه کې نه کم باور لري او نه کم تاثیر گذاري لري. او د دې د پاره چې د پاکستان ولس یو سپیشل ولس ته واقعا نو د پاکستان ولس ته دا پکار ده کم شرایط چې اوس په دو باندې راغلي دي کدی ته پاکستان ولس پاملرنه ونی کی او هغه آزاد او دیموکرات ګوندونه چې واقعا خپلواک دي او د ولس تمن را پاتې دي دي دا هغه ملاتړ ونی کی. زه فکر کوم د پاکستان د دولت او ولس برخلیک به د ډېری ورانه خواته لاړ شي، په دې چې د پاکستان جنرالانو هم نور خپل هغه محبوبیت د لاس ور کړی او خپل د جنرالانو ترمنځ هم یو څه ستونزې شته دي چې هغه تر اوسه بربند شوی نه دي. نو اما هغه دا چې اوس تقریبا د وسلوال پوز په منځ کې چې ما ویل چې کوم اختلافات رامنځته شوی دي دا د دې باعث کیږي چې پاکستان ته نورې ستونزې هم وزیږي. نو دا د پاکستان د ولس لپاره دا چې ولس په دې اساس تاریخي پړاو کې پاملرنه وکړي او د خپل اغه حزب او اغه مشران نه چاغو سوله غوښتن کړي او د ټولو حقوق ته درناوی لري او د پاکستان د راتلونکي لپاره مفید تمامیږي د اغه نه ملاتړ وکړي. په غیر دغه د پاکستان د وسلوال پوز اختلافات چې زګورمه د پاکستان وسلوال پوز حتی د دې احتمال زیکه د دوام پیدا کړي چې یو خپلمنځي جګړه خواته لاړ شي.
جنرال شینواره مننه کوم لتاسو نه د بحث ورسته 15 دقیقې دی. ښاغلی آزاد لتاسو نه غواړم پوښتم تاسو د امریکا سیاستوال او قانون جوړونې کې لنګې تعقیبوي د سرګندونې د پاکستان د وسنی وضعیت په ارتباط باندې او د چ په افغانستان کې دغه یو وضعیت حاکم دی څو وايي ځکه چې د امریکا اکثر سیاستونه دغه سیبوي چې بل اخر دغه وسنی شرایط ته په کتو باندې به تنظیموي هله اوس څه فکر حاکم دی؟
ګورې د متحده ایالاتونو هغه مستقیم دخالت چې د دې تاریخ کې سوې دی، یعنی چې په نور هیوادونو کې د مستقیم دخالت کړی جګړه کړې ده، یو هم دغه سي نتیجه نه لري چې هغه د هغه فزیکل د جګړې هغه فزیکی بریا دی ولري و جګړه هم د داشنه د ګټلې. لکه کله چې د استخباراتي کړنو یا د استخباراتي جګړو بحث راسي، متحده ایالاتونو نن هم د افغانستان د وضعیت څخه خورا ډاډه دي. هغه ویره چې دوی په سیمه کې خبره کړې ده د ځانګړي توګه د روسیې او د چین د پاره دی، هغه څخه دی ډاډه دي. یو د هغه سیاستونو دي چې هغه وبخښي وخت نه وخت په سنا او کانګرس کې سرګندونې کوي هغه بیل بحث دی، لکه یو هغه دي چې هغه تصامیم نشي پریکړه کوي چې هغه سپینه ماڼۍ هم نه ده، هغه د متحده ایالاتونو نور ادارې دي په ځانګړي توګه د استخباراتي ادارې او بیا تر هغه بریده پورې پینټاګون هم په دې کې دخیل دی. همدغه رنګ چې د پاکستان په چارو کې د دې جنرالان برلاسې دي یا ټول تصامیم نشي، تر ډېره بریده پورې د متحده ایالاتونو په نړیواله پالیسي کې د متحده ایالاتونو جنرالان خورا ډېر رول لري. دوی ډاډه دي چې په سیمه کې کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی هغه او د دې ائتلافیان ته اوس مهال البته هیڅ ډول غواښ نه دی، لکن په سیمه ییز مخالفین چې دی یو غوته غواښ کېدلی سي او دې دغه وضعیت په بشپړ توګه تر خپل کنټرول لاندې بولي او په دې ډاډه دي چې هر مهال هر شیبه کې دا وضعیت د کنټرول څخه وځي یا مثلا د دې او د دې ائتلافیانو لپاره په غواښ بدلیږي، نو دې بیا کولای شي چې هغه غواښ لمنځه یوسي. لکه څنګه چې د متحده ایالاتونو ولسمشر د الزواهری د وژل نه ورسته دا وویل یا مثلا کشمیری د وژل نو ورسره د څرګندونې کیږي چې طالبان اوس هم تر یو بریده پورې خپل ورونه ته څرګندونې چې د خپل کنټرول شي، نو په ټوله کې د افغانستان د پاره د سیمې لپاره د دې پالیسۍ د البته په دې باور دي چې ګټورې دي او په سم باندې روانې دي.
ډیره مننه کوم ښاغلی خټک، د تاسو نه به ورستې نیمه دقیقه وخت به درکو کو ورستې پیغام څه ولري نو مهرباني وکړئ.
پیغام خو دا دی چې دا جنگونه دلته ډیرو شو، د څلوېخ پنځه څلوېخ کاله جنگو شو، اوس وخت راغلی دی چې ستراتیژیکو خبرو په ځای باندې د اقتصادي همکارۍ خبرې او خپل یو بل استقلال ته او ازادۍ ته د متقابل اعتراف په اساس همکارۍ دوره شروع شي او د زړه سیاستونه خصوصا پاکستان چې خپل زور سیاست بدل کړي نو دلته لږ امنیت به راشي او خلک به لږ ساه واخلي.
مننه کوم ښاغلی شینواری، د تاسو نه به وروسته لاند پیغام واخلو، وخت کم دی، مهرباني وکړئ.
په خیر وې سه زمونږ پیغام دا ده چې امریکای او داغو متحدین او نور سیمه ییز قوتونه په تروریزم باندې کومه سرمایه گذاری کوي یا په تروریزم باندې باور کوي دا هغه اشتباه ده چې تاریخ پوګدو کې بیا تکراري. افغان ولس خپل سیاسي مشران لري، افغان ولس خپل سیاسي ګوندونه لري، افغان ولس خپل سیاسي هویت لري. کوشش دی وکړي چې د افغان د واقعي هغه تیرین دو ملاتړ وکړي، دا نه چې د هغه تروریستي ډلو نه چې د پنځو لسیزو په اوږدو کې د دې په ځای چې هیڅ هرخ ته مفید نه دي تمام شوي د ټولو په ضرر تمام شوي دي.
ښاغلی آزاد، تاسو ته وخت درکو، بیا به سره خدای پاماني وکړو، بس پای ته رسیږي. مننه.
زه فکر کوم یوازینی پیغام چې په افغانستان او سیمه کې د بده مرغه چې هغه قوت هم نشه چې واورېدل سي، تر ټولو وړاندې په افغانستان کې یو دغسې حرکت رامنځته کېدل دي چې هغه د نړۍ د قدرتونو سره خپل تماسونه ولري، لکه اخوا چې اوس پی ټی ایم او دغه خلک پیدا شوي دي. او دا په افغانستان کې دننه خورا ستونزمن دی، لکن په بهر کې ته اوس بریده پورې آسان دی. او زه فکر کوم تر یو بریده پورې خلک پر دې باندې افغانان پر دې باندې کار کوي چې هغه افغان ډایسپورا چې ده هغه د متحده ایالاتونو نورو قوتونو سره د افغانستان مسله کې ښکیل دي په مستقیم ډول د حالت.
مننه کوم نجیب الله آزاد. کور مو ودان درنو میلمنو اوریدونکو چې دغه بس متر دی د مرا سره واورید او ولید، ز صفی الله ستان اگزایل تاسو اجازه غواړم تاسو د ازادي رادیو نور پروګرامونه واوري او وګوري.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې له خوا هم واوري، د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي در سره یو. د ورځې له خوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماشام تر او بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو 19 یا 25 متر باندې واوري.